امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه در سره یوسفزی یم. تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونی سره هرکلی وایم. که درمونو اوریدونکو په خبرونه کې به واوري، د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار پرون د ننګرهار نه کابل ته ستون شو. د افغان دولت سره د همکارۍ او ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي د کابینې او پارلمان یو شمېر غړي د قانونو په فساد کې لاس لري. درنو اوریدونکو، په دې هکړه به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، د ترکیه جمهور رئیس یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې په سوریه او عراق کې به د کردانو د کارګر د ګوند او د وای پی جی د ډلې د موجودیت د ختمولو لپاره د زور نه کار واخلي. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د خوندي سیمو د جوړولو په باب د ایران، ترکیه او د روسیې د موافقې په مقابل کې په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. او د کردانو یو مقام امریکا غکته ویلی دی چې د عراق حکومت نیت لري چې د موصل د لویدیځې برخې په زرګونو خلک د هغه ښار په ختیځو برخو کې ځای په ځای کړي. او دا هم پوره خبرونه. د ترکیه جمهور رئیس یو ځل بیا د دې خبرداری ورکړی چې په سوریه او عراق کې به د کردانو د کارګر د ګوند او د وای پی جی د ډلې د موجودیت د ختمولو لپاره د زور نه کار واخلي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې موږ ته د ټولو ډلو ترمنځ کوم فرق نشته دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې موږ ته د ټوریسټي ډلو ترمنځ کوم فرق نشته دی، او موږ ته ټولې ټوریسټي ډلې که هغه د داعش ډلوي یا د وای پی جی یا د القاعده ډلوي یو شان ښکاري. ښاغلی اردوان دغه خبرې د تورې بحیرې په تفریحي سیمې سوچي کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم وکړی دی. هغه دا هم ویلی دی چې د ترکیې فوج به د خپل ملک په جنوبي سرحدونو کې خپلو نظامی عملیاتو ته دوام ورکړي. د ترکیې جنگي الوتکو په تیره میاشت کې په عراق کې د سنجر په سیمې بمباري وکړه، او هم یې په سوریه کې د کردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی او د وای پی جی په ځایونو بمباري کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د خوندي ځایونو د جوړولو په باب د ترکیې، ایران او د روسیې لاسلیک شوی بیو موافقې ته په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. د امریکا د بندنیو چارو وزارت یو نتاقې هایدر ناورت ویلی دی چې په دې باب د ترکیې او د روسیې د هڅو ملاتړ کوي، او هم به په سوریه کې د خوندي سیمو په جوړولو کې مرسته وکړي. مګر هغې ویلی دی چې په دغې موافقې کې د یو ضمانت کوونکي په حیث د ایران د رول په باب اندېښنه لري. د کردانو یو مقام امریکا غږ ته ویلی دی چې د عراق حکومت به هغه ملکیان چې د موصل د ښار د هغو برخو نه چې هلته داعش کنټرول لري وتلي دي، د موصل په هغو سیمو کې ځای په ځای کړي چې د حکومتي قواوو په قبضه کې دي. په 2014 کال کې د موصل په ښار باندې د عراق د قواوو د لوی تاروزي حملې د پیل نه وروسته ډیر زیات خلک د ښار نه تښتیدلي دي. او د عراق د مهاجرو د چارو وزارت په دې هفته کې د دغو بې ځای شوو خلکو شمار 600,000 څرګند کړی دی. د کردستان د وطن پرستانو د یووالي د ګوند یوه نطاق په موصل کې امریکا غږ ته ویلي دي چې د عراقي قواوو سره چې د امریکا پوره ملاتړ ملګری و، د موصل د ښار ختیځې برخې په کامل ډول د جنوري په میاشت کې آزادي کړې دي. او د هغې نه وروسته د دغو برخو تقریبا 133,000 اوسیدونکي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د مې د میاشتې په آخر کې خارج ته د خپل جمهوري ریاست مقام ته د رسېدلو نه وروسته لومړنی سفر وکړي. هغه به په اروپا کې د پاپ فرانسیس او په نړیوال کانفرانس کې د نړۍ د مشرانو سره د ملاقاتونو نه مخکې اسرائیلو او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. همدا اوس د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په فلوریدا کې په خپل تفریح ځای کې د نړۍ د یو شمېر مشرانو سره کتلي هم دي. مګر خارج ته به هغه په خپل لومړني سفر کې د منځني ختیځ نارامې سیمې ته ولاړ شي. هغه وایي چې دی به هلته د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د یوې موافقې لپاره منځګړتوب وکړي. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې زموږ هدف دا نه ده چې نورو ته د دې هدایت ورکړو چې څنګه ژوند وکړي، بلکې زموږ مقصد دا دی چې په منځني ختیځ کې د ثبات او د ټروریزم په ضد مبارزه کې د ائتلاف دپاره ملګري او دوستان پیدا کړو. د سعودي عربستان پاچا سلمان یو فرمان صادر کړی او په هغې کې د حکومتي ادارو نه غوښتي دي چې په خپلو ادارو کې ښځو ته هم د کار فرصتونه برابر کړي. د ښځو د حقوقو مدافعین وایي چې د دغه فرمان په اساس به ښځو ته په حکومتي ادارو، د لوړ تعلیم او په طبي خدماتو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. مګر د ښځو د حقوقو یوې مبارزې ویلي دي چې اوس هم ښځې د پاسپورټ د لرلو حق نه لري او یا هم خارج ته د خپلو سړو د اجازې نه پرته سفر نشي کولی.
سو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی راپور ته. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار پرون د ننګرهار نه کابل تستون شو. د افغان دولت سره د همکاري او ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ هرکلی وکړو او د نورو وسوالو مخالف ډلو نه غوښتل چې د سولې د بهیر سره یو ځای شي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې نن له ننګرهار څخه کابل ته ستون شو وایي چې په اوسنی نظام کې ونډه نه غواړي او نه هم د نظام د نسکورولو غوښتونکی دی، بلکې تصمیم لري چې له دولت څخه بهر له اوسنی نظام سره مرسته وکړي. د اسلامي حزب مشر له شاوخوا شلو کلونو وروسته د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغی او په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د اسلامي حزب د مشر هرکلی لپاره افغان حکومت په ارګ کې د دولتي چارواکو او د افغانستان د سیاسي شخصیتونو په ګډون یو لوی غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی حکمتیار غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دولت مشرانو او سیاسي شخصیتونو ته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ او وی ویل:
موږ تیار چمتو یو د جګړې پای ته رسولو په ارتباط فعال او مؤثر او اغیزمنه ونډه ولرو. د دې اوسنی نظام د حکومت د واقعیت په توګه منو، نسکورول هم نه غواړو، بدلول هم نه غواړو، تضعیف کول هم نه غواړو او مطالبه هم ورنه لرو چې په دولت کې شریک شو. دې ته ترجیح ورکوو چې له دولت نه بهر د دې نظام حکومت دولت مرسته وکړي چې هغه په اوضاع مسلط شي او امنیت راوړي.
د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ چې د سولې لپاره د افغانستان اساسي قانون منلای، خو په دغه قانون کې یو لړ حقوقي او ادبي ملاحظات لري چې هغه به د اړوندې مرجع لارې لوی جرګې ته وړاندې کړي. ښاغلی حکمتیار دغه راز وویل چې پر پارلماني نظام باور نه لري او د افغانستان د اوسنیو شرایطو په ګټه نه ګڼي. ګلبدین حکمتیار د رسنیو لخوا پر هغه لګیدلې تورونه چې ګواکې د نجونو پر مخ یې تیزاب شیندلې او د بیان د ازادۍ مخالفت کوي، بے بنسټه او مغرضانه وبلل. په همدې توګه ښاغلی حکمتیار لوالو طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې یو ځل د سولې لار هم وازمایي. د غونډې اکثر ویناوالو کابل ته د ښاغلي حکمتیار راتګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمن ګام وباله او له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د اسلامي حزب د مشر په پل قدم کېږدي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل:
من بالای طالبان صدا میکنم که آیا ظرفیت
زه پر طالبانو غږ کوم چې آیا د جناب حکمتیار په څیر ظرفیت لري چې د سولې لپاره د افغانستان له خلکو او دولت سره مذاکره وکړي. اصلا ستاسو رهبر څوک دی او په کوم ځای کې دی؟ له جګړې، ویرانی او قتل پرته د دغه ملت او هیواد لپاره څه برنامه لري؟ که پر اختیار رهبری لري او د دغه هیواد د خیر ښېګڼې نیت لري، نو خلکو او حکومت ته یې وښایي، جګړه پای ته ورسوي او د حکمتیار غږ ته ځواب ووایي. افغان ولسمشر د افغانستان گاونډیو او د سیمه له هیوادونو څخه وغوښتل چې د یوې تروریستي ډلې د ځپلو لپاره د بلې تروریستي ډلې لملاتړ لاس واخلي او د افغانستان له منتخب حکومت چې په مستقیمه توګه له تروریزم سره مبارزه کوي ملاتړ وکړي. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د دغه حزب د یو شمیر جګپوړو کمانډانانو سره پرون د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار نه کابل ته لاړ. کابل ته د حکمتیار تلل او د افغانستان په نوي سیاسي ژوند کې د هغه شاملېدل د بیلابیلو خبرګونونو سره مخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
دا اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې د تیر عیسوي کال دا سپتمبر په ورستیو کې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په پایله کې دا نږدې دوه لسیزو پټ ژوند د تیرولو وروسته د دې اونۍ په سر کې د خلکو په منځ کې راڅرګند شو. نن پنځمه له ننګرهار څخه د خپلو سترګونو په لویانو په بدرګه د موټر په یو ستر کاروان کې کابل ته ورسید.
تیر په هیر خو د ښه راتلونکي په هیله یو. هیله لرم چې هغوی هغه پخوانی تیروتنې بیا تکرار نه کړي چې زموږ هیواد کې د جګړې سبب شوي.
د کابل ځینو اوسیدونکو دغه ښار ته د حکمتیار د راتګ هرکلی کړی او تمه یې ښودلې ده چې د سولې له بهیر سره به د هغه یو ځای کېدل د افغان حکومت نورې مخالفې وسله والې ډلې هم دغه بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي.
نن چې راغی د افغانستان لپاره یو ویاړ دی. زه دا امید لرم چې په ټول افغانستان کې که دا یو څوک پرېږدي مخته په ټول افغانستان کې سوله راوستای شي.
خو یو شمېر نورې په کابل کې په نوي لسیزې کې کورنۍ جګړې ته په اشارې چې اسلامي حزب هم یو اړخو اندېښنه ښودلې ده.
هنوز مردم خاطرات جنگ های دهه 70
د کابل خلک لا هم هغه توره دوره په یاد لري چې پکې حکمتیار او نور الله سترلود. په حکمتیار د قدرت په ویش کې برخه اخلي نو دا بیل خبره ده، خو که هغه بیا غواړي چې د کابل پر خلکو ناورین تحمیل کړي نو دا یو منفي کار دی او بریالی به نشي.
ځینې یې استدلال کوي چې د حکمتیار پر راتګ سره به کابل یو ځل بیا د پخوانیو مجاهدینو د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل شي.
د کابل هغه خلک د حکمتیار پر ستنېدو خوشحاله نه دي چې د خپلو کورنیو 15 او 10 غړي یې د هغه د راکټینو په بریدونو کې له لاسه ورکړي دي.
له دغو اندېښنو سره سره بیا یو شمېر نورې په هیواد کې د سولې په خاطر د هغه د راتګ هرکلی کوي.
د کابل په ورانولو کې ټول رهبران ګرم دي، خو اوس هغه د سولې لپاره کابل ته راغلی او دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی. که سوله راشي نو ټول افغانان به خوشحاله وي.
د حزب اسلامي ویاند حشمت الله ارشد ویلي د حزب مشر ګلبدین حکمتیار به سبا جمعه په غازی سټیډیم کې په یو پراخه غونډه کې د ګډون سربیره دې غونډې ته مفصله وینا هم وکړي. حکمتیار په 2001 کال کې د طالبانو له ماتې او افغانستان ته د امریکا پر مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو له راتګ وروسته له ایران څخه ووت او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې یې وسواله جګړه پیل کړه. حکمتیار په ټوله دغه موده کې د خلکو له نظره پټ وو. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای د کابینې او پارلمان یو شمیر غړي د قانونو په فساد کې لاس لري. د افغانستان د شفافیت د سر اداره ادعا کوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمیر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د قانونو استخراج ته زمینه برابروي. پام وکړئ په دې اړه د خبریالي لیمه نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د شفافیت د سر اداره ادعا کوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمیر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د قانوني استخراج ته زمینه برابروي. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د قانونو د عایداتو سم مدیریت نشي کولای. د ښاغلي افضلی پر وینا د افغانستان دولت اند دې جوګه نه ده چې د قانون د فعالو تړونونو او له دې لارې د ترلاسه شوی عایداتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. که څه هم ښاغلی افضل د کوم چا نوم یاد نه کړ، خو وی ویل
غیر قانوني استخراج د حکومت دننه چې کوم مسولین دي دې د ملاتړ نه بغیر هیڅ امکان نه لري. په امنیتي سکتور کې داسې کسان شته چې د زمينه سازي کوي او حتی په ځینو برخو کې د امنیت وضعیت خرابوي
تر سوال ته دوی به وکوي چې په غیر قانوني ډول باندې استخراج سره کړی. د ښاغلی افضلی پر وینا په نظام کې د نننه ځینې کسان د افغانستان قانون خپل عایداتي منبع ګڼي او له دغه سکتور څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته زمینی برابروي. د افغانستان د شفافیت د سر ادارې مشر د قانونو د شفافیت په اړه د افغان حکومت پنځم رپورټ هم نیمګړی او بې اعتباره وباله او زیاته کړه چې په دغه رپورټ کې د قانونو د استخراج، تولید او عایداتو په اړه لومړني معلومات نه دی وړاندې شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د شفافیت د سر ادارې د ادعا په خبرګون تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د افغانستان ولسی جرګوي ځینې کړې د غسرګندونو لارې د وکیلانو د نوم بدولو هڅه کوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست امریکا غږ ته وویل د مدني ټولنې او شمیر بنسټونه خپل اصلي دندې هېرې کړې او پر ځای د عدلي او قضایي ادارو دندې پر مخ وړي. هغه د افغانستان د شفافیت د سر ادارې ته په خطاب وویل
چې چیرته تاسو سند لرئ، اسناد لرئ، په وکیلانو باندې تشل دي که سند دی که تلویخ دی نو تاسی لطف که آغا سند مونگ اداری پلاوی تا پارلمان تم راولی گی او محاکم و سرنواله و حکومت و وزارتو تا مولی گی
دی ولیسی جرگی منشی زیاد اکڑا که دی شفافیت دی ساری دارا پا دی برخه که اسناد براندی نکڑی پا دی مانا دا چی دغا اداره دی زینو استخباراتی کڑی و پا مالی مرست دی ولیسی جرگی دی بدنامولو حد سکوی د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د چارواکو پر وینا په افغانستان کې وسلواله ډلې دغه هیواد له قانون څخه هر کال شاوخوا د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت ګټه پورته کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. افغان حکومت وایي هغه وخت به د پاکستانی چارواکو جمنو ته هیلمن اوسي چې هغه هیواد د ټیرستي ډلو سره مبارزه په برخه کې د جمنو په اړه عملی اقدامات وکړي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبې پورس په وی خبري ناشته کې ویل چې د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې یو وار بیا ډاډ ورکړی چې د ټیرریزم په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو د ټینګار کوي چې دغه مبارزه باید عملی بڼه ولري. په دغه وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به تر هغه په خپلو ژمنو عمل ونه کړي چې د نړیوالو فشارونو سره مخ نشي. د ازادۍ رادیو خبریال سباون کاکړ په دې حق لباندې رپورټ را لېږلې.
د افغانستان اجرایه ریاست په دې باور دی چې تر اوسه پاکستان په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه نه دي اخیستي او خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ وویل که څه هم کابل ته د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار د خپل سفر په ترڅ کې ډاډ ورکړی چې د دغو ډلو په وړاندې به جدي مبارزه کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید په یاده برخه کې عملي ګامونه واخلي.
په دې سفر کې بیا هم د تیر په څیر ژمنې وې، ولې موږ به هغه وخت هیلمند اوسو چې موږ تر سفر وروسته عملی اقدامات وګورو او پاکستانیان پر خپلو کلو ژمنو باندې باور وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار دوه ورځې وړاندې کابل ته راغلی و او پر امنیتي مسایلو سربیره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه له ولسمشر، اجرایي رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړې. اجرایي ریاست وایي افغان چارواکو د پاکستان د استخباراتو له مشر سره د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړې چې د ډیورنډ کرښې له هغه غړي افغانستان ته متوجه دي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان لخوا د تروریزم د خطرونو په اړه د یاد هیواد د استخباراتو له مشر سره خبرې کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم دې ته ورته موضوعات افغان چارواکو له پاکستاني لوري سره شریک کړي دي. په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه د نوموړي هیواد یو پارلماني پلاوی هم کابل ته راغلی و چې افغان چارواکو سره پر اړوند مسایلو خبرې وکړې، خو پښتانه داده چې دا ځل به پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه. د چارو کارپوه خالد سعادت په دې باور دی چې پاکستان تر ډیره په افغانستان کې خپل اهداف له پوځي لارو ترلاسه کړي دي او هیڅکله به د افغانستان د غوښتنو لپاره په هیواد کې د تروریزم په وړاندې اقدام ونه کړي. دوی وایي دوی نه غواړي، ځکه چې په افغانستان او هندوستان کې دوی د خپل بهرني پوځي سیاست په خاطر غواړي یو پوځي پالیسي ولري او تر اوسه د پاکستان ټول ملي ګټې چې عملي کېږي په افغانستان کې له پوځي اړخه دي. ښاغلی خالد وایي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د هڅو په هدف په کار ده چې افغان حکومت یو فعاله پالیسي ولري او دغه شان باید په یاده برخه کې پر پاکستان نړیوال فشارونه هم ډیر شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا د باندنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د بهرنی چارو تګلاره او لمړیتوبونه تشریح کړل. زموږ همکاري نوشابه آشنا د افغانستان په اړه د امریکا د حکومت د لمړیتوبونو په څرنګوالي د سیاسي چارو د مبصر محمد هاشم مهدتیار سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت بهرنی تګلاره او لمړیتوبونه بیانول. البته تلرسن په خبرو کې ویلي چې د سیمه ایزو متحدینو په ملاتړ امریکا داعش ته په ټوله نړۍ کې ماتې ورکوي. وحدت یار سبستاس په نظر مقصد او اشاره کومو متحدینو ته په کومو سیمو کې ده؟
ټول مهم متحد هغه روسیا کېدلی شي، ځکه روسیا هم په منځني ختیځ کې ښکېل ده او د داعش پر وړاندې مبارزه د روسیې لپاره هم په لومړیتوب کې ده. ځکه هغوی هم د دې خطر دا خطر محسوسوي. دویم مسله دا ده چې پرون چې ډونالډ ټرمپ او د روسي ولسمشر پوتین سره خبرې وکړلې، دا په دې ان کېدلی شي چې روسیا بیرته د امریکا یو متحد هیواد کېدلی شي د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر. دریم په منځني ختیځ کې نور هیوادونه لکه ترکیه هم کېدلی شي چې د امریکا متحد پاتې شي که چېرته خپل منځي بعد اختلافونه لري کې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر. اما دا سیمه تر سیمه پورې فرق لري. که سیمه یې منځني ختیځ اوسېږي، روسیه او ترکیه مخکښ متحدین کېدلی شي، او که سیمه یې افغانستان او منطقه اوسېږي، اغېزې کې بیا به د پاکستان په اړوند امریکا فکر کوي چې آیا هغه زموږ متحد دی که هغه زموږ متحد نه دی. همداسې د افغانستان هیواد، همداسې نوره هیوادونه په منطقه کې لکه چین.
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دام ویلي چې موږ په افغانستان کې د سولې د یو مشروع بهیر له لارې خپلې ګټې پراخو. د امریکا ګټې په افغانستان کې کومې دي او د مشروع سولې تګلاره یعنی څه مقصد څه دی؟
تر کومه زه پر څه فکر کوم، هغه د امریکا ګټې په افغانستان کې څو ګټې دي. یو، د افغانستان څخه امریکا ته د خطر یا د ګواښ نه متوجه کېدل دا په خپله د امریکا لپاره په ګټه کې دی، چې امریکا داسې احساس کوي چې افغانستان بیرته د تروریزم ځاله ونه ګرځي لکه د القاعدې یا د طالبانو چې وه په 1990 کلیزو کې. دا یو. دویم دا دی چې د امریکا لپاره دا په خپله یوه ګټه دی چې افغانستان دوباره د امریکا د سیالانو لاسته ونه ګرځېږي لکه روسیا، لکه ایران، لکه پاکستان هم چې اوس رابط د امریکا او پاکستان تر یو حده پورې ټینګلی دي، یا د چین. دا یې دوه مسله. درېیم مسله یې هغه دا ده چې په افغانستان کې اوس هم د امریکا پوځ شتون لري. د امریکا پوځ دپاره په افغانستان کې کوم خطر او ګواښ نه اوسېږي. او څلورمه مسله دا ده چې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته نه شي چې هغه نظام د امریکا پر خلاف اوسېږي، بخصوص په افغانستان کې د افغانستان په خالي ولسمشر حامد کرزي بعضې ویناوې چې لرلې چې هغه د روسیې پر طرفداري او د امریکا پر خلاف یعنی د جهاد اعلان کېدل، دا د مسله د افغانستان روسیې کې د امریکا لپاره دا خپله یو ګواښ دی. نو امریکا دا ګڼي چې افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته نه شي چې د هغه د امریکا پر خلاف اوسېږي. او دغه کومې نقطې چې ما نشر کړلې موې، دا په خپله د امریکا لپاره ګټې کېدلی شي. په افغانستان کې د صلحې تقویه کول کومه تګلاره چې تلرسن اعلان کړله ډېره واضح نه دی، ډېر جزئیات نه دی لري، خو دېنه دا تحلیل کېدلی شي چې افغانستان کې داسې یوه صلحه راولي چې هغه د زور صلحه واوسېږي، یعنی په مخالفینو باندې فشار راولي، بیا په هغو باندې بمونه وغورځول شي او یا په هغو باندې د نظامي اقدامونه وکړي. لکه دغه آخري څو زره د امریکا نوي عسکر چې هلمند ته واستول شول، دا هم دا جوته کوي چې په مخالفینو باندې به فشار راولي تر څو هغوی مجبور شي چې د افغانستان دولت سره صلح وکړي.
بله، ریکس ټیلرسن د امریکا د حکومت په لومړیتوبونو کې کوم مسایلو ته چې اشاره وکړه، لکه د شمالي کوریا د اتومي کړکیچ ختمول، د چین او روسیې سره اړیکې، او په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ضد مبارزه، څه فکر کوئ چې د دې هیوادونو سره په ډیرو مهمو مسایلو کې د امریکا ښکیلتیا به افغانستان ته د امریکا توجه څومره راکمه، یا دا هیواد به په یاد پاتې او که به له یاده وباسي؟
دا مسله دوه اړخ لري. یو اړخ دا ده چې که هر څومره امریکا په نړۍ په نورو ساحو کې ښکیل شي، هغومره به یې پاملرنه په افغانستان کې کمه شي متاسفانه. اما دویم اړخ دا ده چې هر څومره چې د امریکا او په نړۍ کې د نورو هیوادونو چې دوی یو څه ورسره سیالي لري، هغوی سره رابط بیرته جوړې شي، لکه روسیه ده، لکه چین ده، لکه د کوریا شمالي مسله په حل کې که چېرته حل شي، نو دا به باعث دې شي چې توجه بیرته بیا په افغانستان باندې زیاته شي. دریم اړخ دا ده چې په افغانستان کې کوم حالات چې اوس روان دي، که دلته خدای مکړه بیا کوم یو بحران په طرف ته ځي او داعش نوره هم وسعت پیدا کړي او طالبانو ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه ستونزې د امریکا در خطر واقع کی نو بیا به دی امریکا پام رو ګرځي افغانستان ته. خو خلاصہ دا ول که هر څومره امریکا په نور نړۍ کې خپل شي هغه را به توجه افغانستان ته کمیږي. مهمه دا ده چې د افغانستان هیواد حکومت خپل په امریکا سره د لابینګ وکړي چې د افغانستان مثلا بیرته هیر نکی او یا په لومړي توګه کې بیرته راولي کنی په افغانستان کې بیا داسې ستونزې پیدا شي چې هغه نه پناه د امریکا ته بلکې ټول نړۍ ته لپاره به یو ګواښ وي.
بله ډیر مننه وحدت یار صاحب کور ودان.
مننه تاسو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د جرنالیستانو شورا د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ و منځله. د دغه شورا مسولینو د پنځم په ورځ په کابل کې په دې مناسبت په یوې غونډه کې وویل سره لدی چې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د رسنیو فعالیتونه او پرمختګونو د پام وړ دي، خو بیا هم یو لړ ستونزې موجود دي چې د جرنالیستانو د فعالیتونو خنډ دي. د دغه شورا رئیس حفیظ الله بارکزی د حکومت نه هله وکړه چې د رسنیو د ستونزو حل ته تدابیر جدي کړي. جمهوری ریاست وای حکومت په خپل دغه ژمنې ولاړ دی چې د رسنیو ملاتړ وکوي او جرنالیستانو ته به کاری اسانتیاوي برابروي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې اوري.
اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی، دوی ته د کاری اسانتیاو برابرول، د دوی خوندیتوب او د دوی د ګواښلو او وژنو دوسیو ته رسیدنه هغه غوښتنې وې چې د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا مسؤلینو له حکومت څخه وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا مسؤلینو دا خبرې د پنځم به په ورځ په کابل کې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د دغه شورا رئیس حفیظ الله بارکزی وویل
د زورتي او غاښون موارد 132 تر رسیدلي او حکومت باید ورته پام وکړي. همدارنګه مسؤلین حاضر نه دي چې معلومات په لازمه توګه ژورنالیستان ته ورکړي.
په روانه اونۍ کې د ژورنالیستانو نړیواله ورځ د افغان ژورنالیستانو د بیلابیلو ټولنو لخوا ونمانځل شوه او 2016 کال د افغان ژورنالیستانو لپاره بد او ناوړه کال وبلل شو. د دغه ټولنو په راپورونو کې راغلي چې په تیر لمریز کال کې سباندې 10 ژورنالیستان د خبرونو او راپورونو د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. لویا سارنوالی وای چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وژنو پر دوسیو کار کیږي او نتیجه به لسیړونو وروسته د خبریالانو د قناعت لپاره خبره شي. د ژورنالیستانو زینو نړیوالو ټولنو د خبریالانو د وژنو د 60% پړه پر وسلوالو مخالفینو او د 21% پر حکومت پلو ځواکونو اچولې ده. د ژورنالیستانو د شورا لخوا د بیان د ازادۍ پنمانځغونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري د هیواد پر روانو سختو شرایطو کې د افغان خبریالانو هلې ځلې او قربانۍ وستایلې او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو یې ټینګار وکړ.
ستاسو کار له هغو کسانو څخه کم نه دی چې په تودو سنګرونو کې د تیارو په وړاندې جنګیږي. تاسو د تیارو پر سر د یو کلک گزار حیثیت لري. تاسو باید خپل رسالت وساتئ.
په جوړه غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د ولسمشر د ویان د مرستیال د واخان مینپال لخوا ولوستل شو چې پکې راغلی وو حکومت پر خپل دغه ژمنې ولاړ دی چې د رسنیو ملاتړ به کوي او خبریالانو ته به کاري اسانتیاوې برابروي. سربیره پر دې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم تیره ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نامه جوړې غونډې ته ژمنه وکړه چې خبریالانو ته به د فعالیت لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه البته لومړۍ برخه یې واورېده. نیم ساعت وروسته به دویمه برخه تاسو ته وړاندې کوو. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.